په راتلونکو څو شیبو کې بعد ازادۍ په څپو کې خبرونه په ژوندۍ باندې درته وړاندې شي. خو تر هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د سالنګ لوی لار د باروړونکو موټرو پر مخ وتړل شو. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دا لوی لاره یو ځل بیا د زیاتو واورو د ورخ له کبله د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې، خو د مسافروړونکو موټرو پر مخ خلاصه ده. هغه زیاته کړه چې په سالنګ کې د واورې ورخ دوام لري او تر اوسه دغلته د 40 تر 50 سانتي مترو پورې رسیدلې ده. د ایرانی چارواکو له انتقادونو وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو وار بیا ټینګار کړی چې د اوبو په مدیریت کې به د ګاونډیو هیوادونو حقونه له پامه نه غورځوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د 2023 کال د ډسمبر په 13 نیټه د افغانستان په کچه د مالدارۍ دویمه سروې پیل کړې ده. د ادارې نن په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې ویلي دي چې دا پراخه سروې د افغانستان په ټولو 4 ولایتونو، 425 ولسوالیو او 4900 کلو کې ترسره کیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو رستنیدونکو چارو وزارت وایي 450 افغانان چې پاکستان کې زنداني او آزاد او هیواد ته ستانه کړل شوي دي. دغه وزارت نن په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې دغه افغانان د دواړو هیوادونو ترمنځ له همغږۍ وروسته د تورخم او سپین بولدک له لارو هیواد ته راغلي دي. د امریکا په نیو اورلینز ښار کې پر خلکو د موټر خېجولو پرونی پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر 15 تنو ته پورته شوی دی. رویټرز خبري اژانس ویلي چې د موټر په وسیله د غبرېدګر 20 کلن شمس الدین جبار یاچوي چې د امریکا د پوز پخوانی کارکونکی او افغانستان کې هم د امریکا لپاره پوځي دنده ترسره کړې ده. او د امریکا په لاس ویګاس کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ اړوند د یوه هوټل مخې ته د ټیسلا کمپنۍ د یوه موټر چاودنې یو تن وژلی او وتن نور ژوبل شوی دی. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د لاس ویګاس پولیسو خبریالانو ته ویلي دغه برېښنایي موټر د چاودنې پر مهال د هوټل دروازې ښیښي دروازې ته نږدې ولاړ و. پیښه پرون شوې ده، خو تر اوسه کره معلومات نشته چې چاودنه د تخنیکي ستونزو له کبله شوې او که ترهګریزه پیښه وه.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی موکوم په دې خبرونه کې د افغانستان پر سیاسي او امنیتی وضعیت بحث لرو. په 2023 کال کې د طالبان حکومت د مشروعیت د ترلاسه کولو او نړیوالو اړیکو د پراختیا لټه وکړه، خو د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د محدودیتونو له امله د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو ستونزه په خپل حال پاتې شوه. د همدې کال د 2023 په ترڅ کې طالبان ونه توانېدل چې اساسي قانون جوړ کړي او حکومت له سرپرستۍ وباسي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د افغانستان نوی تلویزیون سره روانه اونۍ وویل چې د قوانینو د بشپړېدو لپاره سرپرستۍ ادارې دوام کړی دی، خو نوموړي څرګنده نه کړه چې دا ستونزه به کله حل کېشي او څومره نور وخت ورته پکار دی. په امنیتي برخه کې د 2023 کال په ترڅ کې له ګاونډي پاکستان سره کړکېچ د دې سبب شو چې بیا بیا د ډیورنډ کرښې په اوږدو نښتې وشي، او تر ټولو خونړۍ یوه یې د تېرې اونۍ پېښه وه چې پاکستاني الوتکو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې تر 50 کسان ووژل. اسلام آباد ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان غړي وژلي، خو ملګري ملتونو ویلي چې په دې پیښه کې ملکیان وژل شوي دي. د امنیت په برخه کې د افغانستان دننه د داعش خراسان څنګه بریدونو په 2023 کال کې ادامه پیدا کړه. دې ډلې نږدې 19 تروریستي بریدونه کړي او نږدې 3 اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وشلو مسؤلیت ومانه، چې د وزارت دننه د ځانمرګ برید په ترڅ کې ووشل شو. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکي ایمل خټک ته بلنه ورکړې، د پانتون استاد اسحاق اتمر، د سیاسي چارو کتونکي اسماعیل غرنۍ او د سیاسي او امنیتي چارو کتونکي نثار احمد شیرزای په دې خبرونه کې را سره دي. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که خټک صاحب له تاسو واورم، د پاکستان او افغانستان په ارتباط دغه کړکېچ تاسو څنګه ښکاری؟ آیا دغه کړکچ په ادامه پیدا کړی په دې شکل. خټک صاحب ګومان کوم ستاسو مایک آف دی. خټک صاحب بیرته بل تاسو سره ارتباط ټینګ کو. غرنۍ صاحب ل تاسو دا پوښتنه وکم، البته دغه بل اړخی خټک صاحب دې له خاطر چې د پاکستان له چارو سره ډیر آشنا دی، نو ل تاسو په دا پوښتنه وکم چې ل امنیتي په لور 2014 کال په افغانستان کې څنګه ارزوي په لاندو لطفا.
د لوی خدای په نامه تاسو ته او تاسو قدرمنو میلمنو ته خپل ګران ورسته سلام او درنښت وړاندې کوم. زما له نظره 2013 کال د طالبانو لپاره په سو دلایلو باندې ډیر بد کال و. حتی کېدای شي چې دته د طالبانو د نزول د پیل کال نوم هم کېدو، هغه په مختلفو دلایلو باندې. اول، دوی معمولا ادعا کوله چې د دوی ترمنځ اختلافات نشته، ټول په یو مخله دي. ولی اوس دغه د تاسو ویني چې د کډوالو چارو وزیر درې اونۍ د مخه لمینځ لاړو، په خپل وزارت کې لمینځ لاړو، په خپل دفتر کې. د صدارت سیاسي مرستیال مولوی کبیر په هغه جنازه کې اعلان وکړ چې دا ډېر راوړ سړی و، دا اولین کس و چې د امیر المؤمنین په وړاندې به مخامخ خبرې کوم. یعنی دا هم وخوده چې ګویا یو څوک چې د امیر المؤمنین په وړاندې خبرې کوي، نو سرنوشت پیدا دی. ولې د دې په خاطر د دې تر څنګ داعش دې پړه په غاړه واخیسته. یعنی دا که هر حالت باندې وي، د دوی هغه لاف او دباف په صفر ځاب شول چې دوی به ویلي چې موږ په ټول افغانستان کې سراسري امنیت نیولی. ولې و ثابت شو چې نه تنها دا چې خلکو نه امنیت نشي نیولی، بلکې د خپلو کلیدي چارواکو امنیت هم نشي نیولی، حتی په خپل وزارت کې. بل موضوع دا ده چې دوی کېدای شي اوس د جمهوریت نه هم ډېر زیات امنیتي دیوالونه ځانه چارپیر کړي. بل موضوع چې دا و چې دوی ډېر غرور باندې تکبر باندې ویلي چې مونږ ترخبرو ته هم اجازه د تاسو حق نه لري چې اوسېږي یا فعالیت وکړي. ولې تاسو ولیدل چې اوس مدد مخه د مرکزی آسیا او دغه ځینې نور سیمې په مشخصه توګه د تاجکستان ترمنځ باندې یو بریټ وشو، هلته یو چینایي او څو نفر نور له منځه لاړل. یعنی دا هم دا ادای هم په صفر باندې زار شو. بل خبره چې دوی د دې پر ځای باندې چې د ولس پام د امنیتي هغه کوم ادعا او چې دوی کوي هغه نه واړوي، اوس یې په حتی دوی یوازنی دلیل همدا و چې د طبي چارواکو باندې یعنی امکانات شته خلک کار کوي او تحصیل کوي، هغه هم په ټپه ودراو.
مانه نه غره نه صاحب، البته دا بیا بل موضوع ده. د امنیت په ارتباط کې چیرته د اتمر صاحب نظر هم واخلم. اتمر صاحب، تاسو تیر یو کال یعنی 2013 کال له امنیتي پلوه په افغانستان کې څنګه ارزوي په لاندو لسو؟ تاسو مانه نه شبه صاحب،
تاسو د نورو هغه څه چې تمه کېده طالبانو امنیت راوستی نه شو. یعنی د خلکو امیدونه ډېر زیات وو چې د طالبانو د راتګ سره سم په افغانستان کې به جنګ جګړې ودرېږي، ملکي تلفات به کم شي، ستونزې به حل شي. د امنیت په برخه کې مخصوصا د طالبانو چارواکو همیشه دا خبرې کولې چې منګه ټول افغانستان کې امنیت راوستی، شپې ورځې خلک آزاد د افغانستان هر سیمې ته تلی او راتلی شي. متاسفانه چې د ورځو په تېرېدو سره موږ اوس وینو چې حتی د دوی مشران چارواکي هم د امنیت په برخه کې ناتوانه دي. بله دا داخلي امنیت نه برسېره موږ ګاونډي هیوادونو سره یو څه سره مشکلات لرو، پاکستان سره تر دې حده پورې چې پاکستاني تیارو راغلل په افغانانو باندې بمباري وکړلې، او همداسې د ایران سره څو ځلې سرحدي لانجې او شخړې رامنځته شوې تاجکستان سره، لکه چې غرنۍ صاحب ویلې. او دا په سیمه کې یو ناوړه تصویر زموږ د هیواد او زموږ د حکومت نه خلکو ته وړاندې کوي چې دا په هیڅ صورت نه د افغانانو دپاره د قناعت وړ دی او نه د
مننه اکبر صاحب. البته یو خو دې توقع خبره ده، بل د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس باندې تقریبا 2040م کال د 2020م کال په څیر له امنیتي پلوه د شیرزي صاحب نظر هم پلانډ واخلم. شیرزي صاحب، تاسو هم که پلانډ ودی امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړي.
سلامونه اونې کې تاسو ته درنو محترم مېلمنو ته او قدرمنو اوریدونکو ته 2040م کال نه تنها طالبان بلکې اول قدم کې د افغانستان خلکو د لپاره ډیر بد کال. په دې کال کې ښځو باندې ډیر محدودیتونه نور وضع شو، سرایي محکمې او شلاقونه او د شریعت په نوم قانونونه راغی، محدودیتونه وضع شو، خلک خپل هر څه د لاسه ورکړله. زموږ مهاجرین په ایران او نورو ځایونو کې و شهیدان شو، زورول مهاجرینو ډیر غمجن حالت کې و. او طالبان د پاره هم د دغه کال ښه کال نو سربیره په دې چې یو ټکی ته اشاره کوم چې طالبان ته یو ښه و چې په بینلیست ژونه دوی ته موقع ورکړه شو، لکه دوهې ته دوی په اول ځل موقع پیدا کړه چې دوی لاړ شو.
مننه شیرزه صاحب، مننه. د تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه. په سیاسي برخه کې به په دې باندې خبرې وکړو چې په سیاسي برخه کې دوی څه روابط ټینګ کړي دي او څه باید شوي وای. اوس به بیرته ورشو خټک صاحب ته. خټک صاحب، اوس سره اورو؟ هیله کوم. خټک صاحب، دلته مخکې اتمر صاحب هم دې ته اشاره وکړله چې په 2040م کال کې د افغانستان د امنیت په برخه کې یوه لویه ننګونه له پاکستان سره کړکی شو او دغه سلسله لا هم دوام لري، ادامه لري. څه فکر کوئ چې دغه کړکیچ اول خدا کړکیچ تاسو څرنګه ارزوئ؟ دلته مختلفې اوازې دي، ځینې کسان وایي چې دا لوبه ده او ځینې کسان وایي چې نه، روابط خراب دي.
ډیره مننه د ازادۍ ریډیو او نور ناس مل منوټورو ته راغلاس نه کیلي. خبره دا ده چې تاسو ډیر بنیادی سوال کو دا د 13.5-2 کالو راځي دا موضوع مترقی کې لګیا دی چې د پاکستان او د افغان طالبانو یا د کابل چارواکو دا تعلق چې دی دا واقعي خراب دی او کنا دا یو نمایشي بڼه لري. نو زه دا اول ورځ نه دا خبره کوم چې نه کسو هم طالبان چې دینو د پاکستان پروژا وا، کسو هم اوس هم په افغان طالبانو کې چې دینو پاکستان چې دینو استخباراتي نفوذ لري یا اثر لري، خو دا اثر د مخکې په نسبت کم شوی دی او تعلقات د دواړو چې ته غړېر کړکې شوی دی. که تاسو ګورئ په 13.5 کال کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په سفارتي سطح باندې هیڅ داسې تعلق نه قائم شوی. دا اوس 13 ورځو کې چې دینو د پاکستان چې کوم د افغانستان لپاره خصوصي استازی دی صادق خان رانو، دا تقریبا 1.5 کال پس چې دی د پاکستان او د افغانستان میز کې دادا هو شو. که تاسو ګورئ چې دا تعلق ولې خراب شوی، د دې تعلق خرابېدو ډېر عاملین دي. یو غټه وجه خو چې دی هغه دا ذهنیت دی د پاکستان د پالیسي سازو، دا ذهنیت دی چې هغه دا سوچ کولو چې ګنې طالبان کابل کې چې کله واک ته ورسي او زمون په مرسته باندې راسي مونږ ورسره کیسه کومک کړي دي، نو دوی ته چې مونږ سو وایو دوی به رنگ مني چې مونږ ورته کینې کینی به چې ورته پاسي به، نو دوی به زمونږ دغه کوي خبر اوري زمونږ چې دینو چې څه ورته وایو هغه مني. دویمه خبره چې دی هغې سره تړلې دا وه چې پاکستان دا خیال و چې کابل کې چې دی یو 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 دوست حکومت راتلو نه پس، یو ګډاګي حکومت راتلو نه پس به دا د ټي ټي پي دا کوم خطر چې دی پاکستان ته دا خطر به کم شي. او دریم دا وه چې د پاکستان کوم سیاسي او اقتصادي ګټې دي چې دی په افغانستان کې یا په منطقه کې وړي چې د افغانستان د نورې وسطي ایشیا ته ځانو رسي هغه به نورې خپلې ولې. متاسفانه دغه درې واړه خبرې اونه شوې او نتیجه کې سو شول چې د افغان طالبانو او د پاکستان تعلق ډېر کړکیچن شو، خراب شو. او موږ وکتل چې دغه په نتیجه کې پاکستان چې شروع کې د افغان چارواکو دغه لابیګری به کوله او دنیا کې به نور ملکونو ته داوی چې تاسو دغه سره تعامل پیدا کړئ، تا افغان طالبانو سره تعامل پیدا کړئ او دوی سره څه چلن شروع کړئ، او دوی نه به یرول که فردو که مونږ دوی سره چلن شروع نه کړو، دوی سره مونږ خبر فردو نه کړو، یا یو انګیجمنټ ورسره نه کړو، نو کېدای شي چې دوی نو دا نور هم چې دوی نو دغه شي
مننه خټک صاحب، مننه. په دې برخه کې نور ډېر سوالونه هم شته، بیرته به بیا تاسو ته راشم. که بیرته د افغانستان دننه وضعیت له امنیتي پلوه بیا یو کتنه وکړو، اتمر صاحب، له امنیتي پلوه تاسو هغه ته اشاره وکړله چې فرضاً په کابل کې هم ځینې چاودنې او دا شوي دي، لیکن دغه امنیتی وضعیت چې په دغه حالت کې دی، فرضاً چې داعش حمله کړې دي، د آزادي جبهې په نوم باندې یوه ډلې حمله کړې دي، د ملي مقاومت د جبهې په نوم باندې جبهې د ځینو بریدونو مسؤلیت منلی دی، دغه حمله څرنګه د دې مخه نیول کېدای شي او څرنګه ممکنه ده چې افغانان نور له جنګونو ذاتي خلاص شي؟
افغانستان کې خو جګړې نه ټول خلک خسته دي، تقریبا 15 کاله جګړه د افغانانو ټول توان او شمال له منځه وړی، او خلک په دې خوشحاله دي چې یو آرامي راشي، لیکن مونږ چې ګورو ورځ تر بلې دغه آرامي نه راځي او جګړې زیاتېږي. د جګړې د پای ته رسېدلو لاملونه څو دي، یعنې څو علتونه دي که هغه باندې توجه وشي جنگ جګړه به ختم شي. اول دا چې د حکومت او د خلکو ترمنځ باید یو مستقیم ارتباط موجود وي، یعنې هر حکومت هر نظام د نظام تر شا باید ولس ورسره ولاړ وي. که ولس ورسره ولاړ نه وي هغه نظامونه تهدیدېږي، او دا خبره همدا اوس په افغانستان کې سړی په سترګو ویني. کله چې ولس دوی سره نه وي نو دغه جنگ جګړې هم زیاتېږي، مخالفینو ته به دوی پناهګاه هم ورکوي، کومک به هم ورسره کوي، پیسې به هم ورته راټولوي، او همغه یې چې بیا د دولت پر ضد یا د حکومت پر ضد هغوی جنگ جګړو ته ځي. بله دا خبره ده چې د سلاح شتون دی. اوس متاسفانه چې افغانستان سره د دې نه چې 40 کاله جمهوریت و د ناټو او نړیوال قواو په افغانستان کې و، لیکن ډلې ټپلې دومره وتوانېدل چې د دغه نه استفاده وکړي، دا سلاح دوی ځان سره وساتي. او اوس هم مونږ ګورو هم طالبان په دې برخه کې ښکېل دي، د سلاح او د قاچاق او د پلور په برخه کې هم خلک تر یو حده پورې دوی سلاح ځان سره ساتلی یا چیرته یې پټ کړي دي، خو مقصد سلاح دوی سره شته دی. که مونږ وایو چې امنیت خوندي وي، نو اول خو به باید سلاح ټول شي د خلکو نه، باید هیچ چا سره سلاح پاتې نه شي، حتی دغه جنګي ډلې چې دي دوی باید سلاح ونه لري. که مونږ دا هیله لرو چې په هیواد کې د جګړه بیخي موجوده نه وي، بل دا خبره ده چې حکومت د خلکو سره کښېني او د دوی غوښتنې دي واوري او د دوی غوښتنې دي ومني، تر څو پورې چې دغه بحث د خلکو او د نظام ترمنځ رامنځته نه شي، دغه اسلام مخالفت به دوام ومومي، او د مخالفت په نتیجه کې دغه مقاومتونه رامنځته کېږي، بیا نظام سره د جګړې.
مننه صاحب. غرانه صاحب، که ستاسو نظر واخلم، د امنیتي وضعیت د بهبود له خاطره څه باید په افغانستان کې شوي وای په 2024 کال کې؟
څنګه چې اتمر صاحب ورته اشاره وکړه، هر دولت هغه وخت کې کولی شي چې امنیت تامین کړي چې ولس سره نږدې اړیکې ولري، ولس خوشحاله وساتي. تاسو یې ګوري چې په دغه طالبانو په دغه د حاکمین را په دی خو طالبانو داسې فکر کوو چې د دین او مذهب نه په سو استفادې سره د سلا په زور باندې دوی کولی شي چې په هر ډول شي د امنیت تامینولی شي. نو هغه خاطر باندې دوی د هغه اول ورځ نه تر اوسه پورې دوی پرله پسې د ولس سره واټن پیدا کوي، ولس ته ارزښت نه ورکوي، د ولس ته برخه پکې نه ورکوي. ولس همدا اوس په ډېر بد حالت کې دی، نه تنها په امنیتي لحاظ، په اقتصادي لحاظ همدا اوس ویل کېږي چې دی تقریبا یو څلور سونه یو عیسی د یو ماښام ډوډۍ لپاره هم پوره وړی دی. نو بنا ان په دغسې یو حالت کې خلق دې ته آماده دي چې نور نشي کولای چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي. او په څنګ کې تاسو یې وسویني چې د ازادۍ په نام او د مقاومت په نام ازادۍ ته د امریکې جواز هم تقریبا وای چې وامه خسته. نو بنا ان
دغه ادعا په څه باندې زو چې جواز اخیسته دی یا څه نه دی اخیسته،
یعنی څنګه وته
بلے مانا نا خرانے صاحب مانا نا شیرزا صاحب کستا سو نظر وخلم تاسو څو وایسي چې په 2023 کال کې باید څه شوی وای چې امنیتی وضعیت بهتره شوی وای؟
شبا صاحب و زما فکر چې استخباراتان نه غولي چې افغانستان کې امن راشي، ځکه په قصد نه وختلا حکومتونه هم په سرویخ کال کې یا سرویخ کال نه د باندې چې موږ تجربه لرو دې کارونه کې خپل استخبارات هم د ښکېل ده او حکومتونه هم دې کې ښکېل ده. دوی قصد نه غوښتل چې افغانستان کې امن راشي او افغانستان کې واقعي یو حکومت راشي، یو د مردم سالار حکومت راشي، یا دلته خلک وکولی شي چې ښه ژوند وکړي او په امنیت ژوند وکړي. دلته لویه برنامه دي، استخباراتان برنامه دي، دا چې یو جبې په نوم یو څه انتشارات کوي دا ډېرې نه دي، ډېرې دغه د خلکو د اسانو د افکارو د مختل کولو د فیسبوکي نشرات لري. دوی هم دغه نه ده او نور وګوره کلچه دغه مشکلات هم پیدا کیږي. دا وسلې د کومه کیږي؟ خلکو سره وسلې نشته، عام خلک خو دومره جرات هم لري چې اوس وسلې وساتي، دا د کوم چې طالبان دومره خشونت لري، خو دغه وسلې د کوم ځای کېږي؟ دغه مرمۍ د کومه کېږي؟ اوس زه معلومات لرم یو مرمۍ په اویاره پی او پنځه اویاره پی خرڅېږي، یو د راکټو مرمۍ په پنځه زره درې زره دوه نیم زره نشرو تر پنځه زره پورې خرڅېږي، لاسي بام همداسې اوس خرڅېږي. خلک چې دوی نیسي چې سلا راکوي یو مهمات در سره ده سلا راکوي وهي ته کوي، هغه ته ډېره مجبوري چې سلا راته پیدا کړه. دا مجبوري کې د کوم ځای نه سلا واخلي، د کوم ځای نه پیدا کړي؟
مانه نه شیر ځای صاحب،
دغه طالبان د استازنه دوی سلا او مرمۍ اخلي، اوس که مرمۍ خرڅېږي، د راکټ مرمۍ خرڅېږي، لاسي بم خرڅېږي، همدغه طالبان ده چې دوی خرڅوي، بېرته دوی استفاده کوي، کنه نو هم خلکو سره وسلې د کومه کوي؟ زه فکر کوم چې استخبارات نه غواړي او دغه طالبان هم په قصد نه غواړي چې دلته امن راشي، په دې چې دوی استخبارات همداسې وظیفه لري چې افغانستان خلک په همداسې ناامني کې
مانا نه شیر ځای صاحب. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په 2023 کال کې د نومبر تر میاشتې پورې، یعنی د جنوري له پیله تر نومبره پورې، 8,650 امنیتي پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي چې ځینې ډېرې وړې دي او ځینې خو تر ټولو غټه پیښه یې شایي دغه پیښه وي چې په برمل ولسوالۍ باندې پاکستاني الوتکو بمباري وکړله او 150 کسان پکې ووژل شول. خټک صاحب، دغه د ملګرو ملتونو احصایې ته چې ګورو، د پاکستان امنیتي پیښې یو مخ له افغانستان سره د مقایسې وړ نه دي. هلته ډېرې زیاتې امنیتي پیښې رامنځته شوې دي. د پاکستان د پوځ ویاند اونۍ مخکې په خپله خبري غونډه کې وویل چې 95,802 امنیتي پیښې په یو کال کې په پاکستان کې پیښې شوې دي، تروریستي پیښې. وبخښه، دوی عملیات کړي دي نو پیښې به څومره نورې هم شوې وي؟ څه فکر کوئ چې د امنیتي وضعیت په دې ټوله سیمه کې په کومه خوا روان دی؟
ډېر بنیادی سوال دی او ډېر ښه سوال دی. زما په خیال باندې که تاسو دغه د 2023 کال دغه ته وګورئ، پیښو ته وګورئ، او بیا خاص کر د پاکستان او د افغانستان چې کوم سفارتي تعلقات دي یا د میز کې چې څومره شخړه زیاتېږي، نو موږ ګورو چې دغه امنیتي وضع به ورځ تر ورځ خرابېږي او دا به نور هم چې دی نو په دواړو ملکونو کې به چې دی نو دغه امنیتي ګواښونه زیاتېږي. هغې وجه دا ده چې موږ وکتل چې په تیر کال کې پاکستان او بیا تاسو وګورئ چې په دې سیمه کې تاجکستان یو داسې ملک دی چې هغه ښکاره د طالبانو سره مخالفت لري او د طالبانو چې کوم مخالفین دي زیات تر هغه په تاجکستان کې چې دا نو موجودیت لري. نو دې وجه نه موږ ګورو چې تیر کال دا یو کوشش وشو چې د پاکستان او د تاجکستان دوړو واسه شروع کی چې دوی خپل کوششونه او د حمایت چې دا نور منسجم کی او دا څومره طالب مخالف قوتونه چې دي، ګروپونه چې دي، دوی سره رابطې پاکستان هم زیاتې کړي دي. او بیا په تیر ورځو کې موږ کتل د دې کال د 2023 کال په اخر کې د پاکستان د عیسائی مشر چې دی نو عاصم ملک چې دی هغه تاجکستان ته لاړو او تاجکستان دوره مقصد هم دا و چې هلته کې چې کوم طالبان مخالف دغه دي هغوی سره تماسونه زیات کړي، بل تاجکستان حکومت سره هم چې دی نو په دې مورد کې چې دی نو یو 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 دغه را تفاهم پیدا کړي، نو دا کومې دغه چې دي پیښې چې دي دا دې طرف ته اشاره کوي چې په راتلونکي کال به نور هم د 2024 نه به هم زیات امنیتي وضعیت خرابه وي، او هغې وجه دا ده چې پاکستان اوس داسې ښکاري چې غواړي چې په طالبانو باندې اوس فوجي فشار هم راولي، او فوجی فشار دو لارو راځي. یو دا دی چې په افغانستان کې دننه چې کوم هغه غنی چې دا مشتبه ټکانې دي یا دلته کې چې دینو پټ ځایونه دي، دا ٹی ٹی پی هغه باندې به حملې زیاتی، او دویم دا دی چې طالبانو مخالف چې کوم ځواکونه دي، جبهې دي، ګروپونه دي، هغه سره به هغه تماس هم زیاتی، کومکونه هم زیاتی، او کوشش دا روان دی.
خټک صاحب دا ستاسو تر خبرو پوری پاکستان په خپل خاور کې دننه او د پښتنو په ځینو سیمو کې، په خیبر پښتونخوا کې، قبایلي سیمو کې، په بلوچستان کې د دې حملو په ترڅ کې ونه شوی کړای چې دغه خپل مخالف وسلوال مهار کړي او د دوی مخه ونیسي. که چیرته دوی د افغانستان د خاورې دننه هم عملیات پراخ کړي، فکر نه کوي چې دا جبهه به ډېر پسې لوی شي، پراخې به شي، بیا به د پاکستان له وسم پوره نه وي؟
عمدہ زماں عمدہ خبر ہے کہ دا جب پراخی کی لگیا دے اور کتا سو ہو رہی نو پدے 1300 میش تو کہ پاکستان کی چکم پولیس بانے دغدی دا ڈیورنڈ لائن بانے چکم علاقی دی دا پخت دا پاکستان آگے نہ آگے رو 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 چی پوستے چی دینو آگا ختم ہے او مرکزون تاخپل دغ راڑی پوستے راڑی آگا وڑے پوستے ٹولے ختم ہے کہ مرکزون تاخپل کو آوے راولی دائی پا نتیجہ کی چی دینو ڈیرے پوستے چی دی آگا دا طالبان پادر کی دی او تیر روز کے تاسو کتل چیز پاکستان دا خیبر پختونخوا پیالیتی اسمبلی کی دا دا باجوڑ نا تعلق لرون کی چې د ممبر چې د انور دی باغ وې چې په چلارزو کې چې نو تقریبا 14 کې 15 پوسټ چې دی آغا پاکستان د واکونو پرې خو او طالبان په خپل بیرغونه وترو نو هغه د طالبانو په ول کې.
البته په خپل رسنیو کې، سوشل میډیا کې د دوغو پوسټو ویډیوګان هم خبرې شوې دي چې ازادي رډوې تصدیق نشي کولای. لوي خبرتیا او روس ته بحث ته دوام ورکو او سیاسي اړخ ته کتنه کوو.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ازادي په څپوکي پروګرام په منځني صفه 12 نیمې په ټول افغانستان کې د رادیو له لارې اوري، او دا خبرونه په فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. د پروګرام د بحث موضوع مده د افغانستان سیاسي امنیتي وضعیت د 2024 کال په ترڅ کې. په امنیتي وضعیت مو مخکې خبرې وکړې، اوس په سیاسي وضعیت تر مخه کړو. البته په دې خبرونه کې مو د پانتون استاد اسحاق اتمر، د سیاسي چارو کتونکو ایمل خټک، د سیاسي چارو کتونکو اسماعیل غرانی، او د سیاسي او امنیتي چارو کتونکو نثار احمد شیرزی ته بلنه ورکړې ده. د سیاسي برخې ته راشو. اتمر صاحب، په 2024 کال کې ځینې سیاسي هلې ځلې وشوې د افغانستان د په افغانستان کې له طالبانو سره تماسونه ټینګ شول، له طالبانو پرته ځینې غونډې جوړې شوې. ستاسو په باور دغو غونډو ته که یو نظر په تیر کې څنګه وي او څه باید شوي وي؟
گرچه 2024 کال طالبان په حواله کې یعنی ډیر ښه موقعیتونه لاسته راوړي وو، یعنی نړیوال ټولنه د طالبانو غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړ. که ستاسو په یاد دي، د دوحې په لومړۍ غونډه کې طالبانو ته دعوت ورنه کړل شو، په دویمه غونډه کې طالبان بایکاټ کړل، په درېیمه غونډه کې دوی ته د دوی شرایط ومنل شو. او نړیوال هم دا خبره وکړه چې مونږ د دوی شرایط ځکه منو چې دوی د نړیوال ټولنې سره یو ځای شي، همدغه فرصت مونږ دوی ته ورکړو. لیکن متاسفانه چې د درېیمې غونډې نه راوروسته طالبان زیاتي هغه سلسله پرېښوده او هغه تعقیب هم نه شو. په سیمه ییزه برخه کې طالبان یو تعداد هیوادونه، البته هغه ګاونډي هیوادونه چې منځنی آسیا هیوادونه دي، دوی سره تجارتي روابط پیوړي کړل، چین سره مثلا، ازبکستان سره، ترکمنستان سره، همداسې قزاقستان سره، د روسیې سره، د ایران سره، دوی ته ښه فرصت په لاس ورغلی. آخره کې تاسې ولیدل چې روسیه د دوی نمونه د تور لیست ځینې وویسته. او البته مهمه دا ده چې روسان یا نور هیوادونه ولې دې ته اړ شول. البته هغوی په دې معنا نه وو چې دوی یا طالبان په رسمیت وپېژني یا مثلا دوی سره ډېر نږدې پاتې شي. دوی په دې خاطر چې افغانستان کې ځینې ډلې دي چې هغوی هیوادونه تهدیدېږي د هغه ډلو نه، ځکه هغوی طالبانو سره خپل اړیکې نږدې وساتلې او ساتي یې تر څو چې دغه حرکتونه د دوی تر نظر لاندې همداسې وڅارل شي. په هر صورت دا هم یو لاسته راوړنه وه د طالبانو دپاره چې دوی وشو کولی چې د منځنۍ آسیا هیوادونو سره خپل روابط وساتي. برخلاف مثلا هند سره دوی خپل روابط جوړ کړل، د هند افغانستان ته راغی او په همدغه ترتیب د بمبئی قنصلګری دوی ته ورکړل شو. مګر د پاکستان سره د دوی اړیکې خرپړې شوې او مثلا د امارات سره، د سعودي عربستان سره بیا د دوی اړیکې ښه وې. یعنې په مجموع کې د سیاسي اړخه طالبان په 40 کال کې تر یو حده پورې ښه وبرېښېدل، لیکن دا معنا نه لري چې دغه هیوادونه چې دوی سره اړیکې ساتلي یا تمایل ښودلی دا به همیشه دغسې وي، ځکه دوی دغه تحولاتو ته ګوري او د طالبانو حرکتونو ته ګوري.
مننه اتمر صاحب، طبیعي خبره ده، طبیعي خبره ده، له شرایطو سره سیاسي شرایط هم تغییر کوي. غرنی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې 2023 کال له سیاسي پلوه طالبانو ته څرنګه کال وو؟
ډېر مننه. لکه چې ادمر صاحب اشاره وکړه، په پیل کې یو څه ډېر ښه زیری ورکړ شو، ورته شنه چراغونه ښکاره شول. ورته حتی تاسو ولیده چې د چین هیواد هم ورسره ښه تعلقات ټینګ کړل، روسیې هم لکه څنګه چې ویل شو، حتی په پارلمان کې پرېکړه وشوه چې د دوی د هغه بعضي وزیرانو نوم د تور لیست نه وباسي. یعنی زمینه مساعده شوه چې حتی په رسمیت دوی وپېژني. د دې تر څنګ د اروپا اتحادیې مشر هم راغی، دلته څو دفعې علاقمندي وښوده. حتی په امریکا کې اعلان وشو چې موږ د خپل د ملي ګټو په خاطر باندې غواړو چې طالبانو سره ښه تعلقات ولرو، تعامل وکړو. خو په تاسف سره چې د طالبانو سخت دریزه فرمانونو او دغسې د ښځو د تعلیم او د کار په ارتباط باندې دغه ټوله دغه سیمه یې هغه کړې، ځکه اوس هر هیواد چې دی هغوی خو لکه طالبانو غوندې نظام نه لري. اوس ماته همداسې په طور د مثال روسیا کې خو ولس تېره پوښتنه کوي چې څه رقم یو هیواد سره تماس لري، یا په اروپا کې همدغسې ولس د دې هیوادونو نه پوښتنه کوي، په امریکا کې پوښتنه کوي. نو دلته اوس دغه آخر د 40 کال کې هغه کوم هیلې چې موجود وې، هغه کوم شنه چراغونه چې دوی ته ورکړ شوي وو، هغه ستاسو
مننه خرانه صاحب. البته لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، اتمر صاحب هم اشاره ورته وکړه، د روسیې پریکړه بیا د کال په وروستیو کې وه چې روسانو دوی له تور لیست وویستل. البته د کال په منځ کې قزاقستان هم دوی له تور لیست نه وویستل. شیرزای صاحب، تاسو ته څرنګه ښکاري تیر کال له سیاسي پلوه طالبانو ته؟ شیرزای صاحب،
شبه صاحب، زه فکر کوم چې طالبان عمر کې ډېر چانسونه وو په دغه کال کې. نړیوال ډېر سجونه دوی ته ورکړل، ډېر سهولتونه برابر شو، شنه چراغونه دې ته وښودله. خلیفه صلاحالدین اقانی باندې چې جایزه و، هغه د دیوار نه د باندې لار، د دوی لیدران د باندې لار، دوهې ته لار، خو دوی د هغه ټول چانسونه استفاده ونه کړله. په دغه چې دوی استفاده ونه کړه، سربیره په دې دوی نور محدودیتونه راوازه کړه. د دې په نتیجه مو ولیدله چې د طالبانو د روسیه له هېتا لار ځینې هیوادونه د دې په خلاف یو پریکړه لاسلیک لا چې دوی دوسی لا هېته لاړ شي. اغا خوانه دوی دوسیه لاهی ته وسپاره شو دی بل خوانه دوی نور محدودیت کنه وزکه دا خزو با ونجونو باندی مون ولی دره چه دغا تیبی او متعالی و متوسط تیبی پا خزو باندی بندکله نور محدودیتونه روله دو نور قویدات روله پا خلکو باندی دوی خپله نگو خطله چه دغا کومه بامکانات چه یاشنه چراغونه چه نریوال دوی ته وخودله ده سیاسی لحاظه دوی گته وانه خسله و چه دوی ولی گته وانه خسله ولی دوی هم داسی لجاجت کهی دو دی رهبر ولی هر ورز خلکو سر دخمنی کهی نو مخکاری و مخکاره مالی میگه چه سیاسی او استخباراتی لو بده دو دی دند هم داده چه خلکو سر و نریوال سر و دقا شنه چراغون نه دوی استفاده اونی که کنان دنیا یاو در پتاقه تیر کال نه پتاقه سکم در سلور کاله در چه دوی راقل دنیا دیر دوی تا شنه چراغونه و خود
مانه نه
دوی در چه دنیا سر دی سیاسی لحاظم دی نظامی لحاظم و استخباراتی لحاظ تعامل نکه یاو نقوالی چه جوره
مانه نه مانه نه ل سیاسی پلاوه په د سیمه هیوادونو ته د خبرونې ملمنو هم اشاره وکړي. سعودي عربستان په کابل کې خپل سفارت البته پرته لدې چې د طالبان حکومت پر رسمیت پیژني خپل مامورین زیات کړل او سفارت وره پرانیست. د قزاقستان ته اشاره وشوله چې دوی له تور لیست لري کړل. د روسي پارلمان هم ورته پریکړه وکړه. له ځینو هیوادونو سره اقتصادي راکړه ورکړه دوی په تیر کال کې ټینګه کړې ده، خو تر ټولو روابط د دوی له پاکستان سره خراب شوی دی. خټک صاحب، له پاکستان سره د دوی روابط که چیرته د سباندې درې کلونو ته وګورو، تر بل هر کال سش کال له طالبانو سره د پاکستان روابط خراب شوی دی. په دې برخه کې د پاکستان له لوري که تاسو ورته وګوري علت یې څه درته ښکاري؟ که څه هم تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې د پاکستان چارواکي په دې فکر کې وو چې طالبان به د دوی هره خبره مني، کومه خبره د دوی نه ده منلې چې روابط خراب شي؟
خبره دا چې تاسو ډېر ښه سوال وکړو، خو زه لږ یو مختصر خبره دا کوم چې د زمونږ نورو میلمنو چې کومې خبرې د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې وکړي، یوه خبره چې زه ورته اشاره کوم هغه دا ده چې تیر کال مونږ وکتل چې د طالبانو خپل منځي اختلافات چې دي، او خاص کر د کابل او د کندهار منځ کې مونږ وکتل چې اختلافات ورځ پر ورځ په زیاتېدو دي، او تیر کال کې مونږ ډېر داسې مونږ مثالونه لرو چې هغه مونږ راوړی شو دلته چې څنګه د دوی منځ کې چې دی نو طالبانو خپل منځي چې نو هغه اختلافات دې هغه زیات شوي دي. تر څو پورې چې د پاکستان خبره ده، نو چې څنګه تاسو ته ما ووایي چې پاکستان طالبانو نه دا غوښتنه لرله چې هغه دې د ټي ټي پي دا وخت چې دی د پاکستان امنیت ته او بیا دالې چې دی نو دې باندې د پاکستان سره مرسته وکړي، افغان پاکستانی طالبان دې خلاص لا کړي او دوی دې د سرحدي سیمو نه لرې نورو سیمو کې که فرض وکړه هغه د افغانستان نه وستې نشي، خو چې دا پاکستان سره لګېدلې کومې افغانستان سیمې دي دې نه چې دینو دا نورو سیمو ته انتقال کړی شي، چې دوی دلته په دغه کې دراندازي چې دا په پاکستان کې یا د پاکستان ته د تروریستي مقصد لپاره تک چې دی دغه شي. ولې افغانستان دا خبره ونه منله او طالبانو دریځ داو چې دا ستاسو داخلي شخړه ده، مونږ تمره کولی شو چې مونږ تاسو پاکستانی طالبان سره کینولی شو، تاسو خپل کې د خپل معاملات حل کړئ. یو دا خبره. دویمه خبره دا وه چې پاکستان افغانستان چې دی د افغاني طالبان چې دی هغه د پاکستان د انسان نه راووتل، هغه راسن د ټولې دنیا دوه کې چې کوم دغه دفتر کولاو شو په قطر کې، د هغه قطر دفتر په وجه باندې طالبانو ته مکمل شو چې راسن ټولې دنیا سره خپل تماسونه ونیسي، او رو چې دی هغه پاکستان باندې انحصار ختم کړي، او هغه راسن دې ملکونو سره خاص کر امریکا سره، خاص کر د روسیا سره، چین سره، نورو ملکونو سره تعلق راسن جوړ کی، چې دا چې دی نو د پاکستان دپاره د منلو خبره ده. کنه چې پاکستان په دا غوښتل چې طالبان کوم تعلقات چې دي بارني هغه دی د پاکستان د لارې وشي او د پاکستان د ګټو
او بخښه. خټک صاحب په همدې برخه کې که چېرته پاکستان دا غوښتلی چې د په کابل کې د واکمنو ارتباط د اسلام آباد له لارې وي، نو بیا ولې دې ته چمتو کېدل چې په دوحه کې د سولې خبرې وشي؟ ولې نه غوښتل لکه د مجاهدینو د حکومت په څیر چې په راولپنډۍ کې جوړ شي؟
خبره دا و چې اول خو ابر قدرتونه دی ته نو تیار غرب دی ته نو تیار چې هغه د پاکستان کې دنه داد او پی دن داري چې پاکستان هو هغه وخت کې دا یو تا دا یو دغه ورکول تاثیر ورکول چې ګنه طالبان چې دی هغه زمونږ مکمل په کنټرول کې ندي. تیر ورځو کې ما دا خبره اوري دا ستانګ دي چې په خپل نه چاکړي و چې هغه وي چې جنرال آصف ملک چې دی وخت کې د ایسای مشر هغه چې راغلی و دوی ته او دغه ته دعوت ورکړو طالبانو آیات ته چې تاسو راشي د پاکستان دغه کوي نو تانکسی دا خبره چا کول کړی چا دغه کړی دا ویلی دا چې تانکسی چې وای چې دغه مونږ ته وای جنرال چې مونږ ته وای چې د امریکایانو مېس کې مخکې به تاسو مونږ سره خپل تاسو نه ثابتوي چې ګنې د مونږ سره تعلق دی. نو خبره دا ده چې پاکستان دا غوښتل چې دغه خبر اترې چې دی یو خبردار چې د قطر دفتر کول قطر کې دفتر کول اوبیدل هم د پاکستان د مرضی مطابق نو پاکستان غوښتل چې واقعي دفتر کول اوبې کې د سعودي عرب یا بل کوم ملک کول او شي کوم ځکه چې پاکستان هم اثر وی او بل دغه چې سعودي عرب هم پکې خوخه شامل و. نو
خبر خټک صاحب وبخښئ ستاسو له خبرو دا سوال ماته پیدا شو. تاسو ویل چې غرب نه غوښتل چې په پاکستان کې د سوری خبرې وشي. غرب ولې آیا په پاکستان بې اعتباره شوی؟
نو خبره دا ده چې که تاسو دغه د امریکې د مشرانو بیانونه وګورئ یا بیا خاص کر دا ټرمپ چې اولنۍ تورې تاسو دغه بیانونه وګورئ نو هغه خو په ښکاره وایي چې پاکستان مونږ سره چې دی نو ډبل ګیم کړی دی او مونږ یې په تیاره کې ساتلي او چې کومې پیسې مونږ ورکوم کونه ور سره مونږ کړي دي هغه زمونږ د ګټو خلاف استعمال شوي دي. نو د پاکستان او د امریکې مېز کې چې دی نو دا یو دغه موجود چې پاکستان دا ګڼله چې امریکا مونږ سره ډبل گیم کوي امریکې دا ګڼله چې پاکستان مونږ سره ډبل گیم کوي نو دا خو استخباراتي لوبې دي دا خو سفارتي دغه دي شطرنج دی په دې کې خو چې دی نو کھلاڑیانو ته پتی لوبغاړو ته پتی چې څوک چا سره څه کوي او بنیادی شی چې دی نو هغه ګټي دي. دشمنی او دوستی چې دی هغه ضروري نه ده بنیادی دغه نه ده شی نه ده بنیادی شی ګټي دي نو چې کوم دی کې خلکو ته خپل ګټي خوندي کاری هغه څه کوي که دوست دی او که دشمن دی. نو خبره دا ده چې د پاکستان او د امریکې کوم تعلقات چې وو کسوم موږ ته په ظاهره ښه ښکارېدل د جمهوري دوره کې یا د جمهوري دورې نه مخکې نو هغې کې چرته نه چرته چې دی نو یو 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 دغه موجود بدګماني دا موجوده وه چې دواړه یو بل سره
ماننه خټک صاحب. البته اوس چې ټرمپ د بحراني هیوادونو لپاره کوم سلاکار د ځان لپاره ټاکلی دی ریچارډ ګرینل هغه چې کوم ټویټونه کوي هغه هم له پاکستان سره د دوستۍ معنا نه ورکوي له پاکستان سره د یو ډول مخالفت معنا ورکوي. اتمر صاحب د تیر 2023 کال په ترڅ کې که چېرته د تهران او کابل په کابل کې د واکمنو طالبانو رابطو ته وګورو دا رابط ډیر شو د ایران حیاتان راغلل کابل ته د طالبانو حیاتان لاړل ایران ته د دوړو هیوادونو ترمنځ تجارت هم زیات شوی دی لیکن د کال په وروستیو کې یو ځل بیا ایران د هرات د پښتون بند له افتتاح وروسته د حقابي خبره راپورته کړه ستاسو په نظر ولې؟
د پروګرامونو ځینې دی خو اوس په دې وخت کې طالبانو په هغه باندې کار پیل کړ او دا ښه خبره ده. ایران یو خو چې افغانستان سره پوله لري ایران داسې فکر کوي چې په دغه څلوېښت کلونو کې کله چې د داود خان جمهوریت نسکور شو نو ایران داسې فکر کوي چې د دوی برخه د هلمند او د نورو سیندونو نه کوم چې د افغانستان نه ورځي د دې نور نه وو دوی په خپله خوښه رقم چې زړی وو د دې اوبو نه دوی استفاده کوله حتی ډېر لوی لوی ذخایر دوی په سیستان او بلوچستان کې جوړ کړي دي چې د اوبو د ذخیرې هغه څاګانې دي چې هغوی بیا د هغه نه استفاده کوي. یعنې دا د نور نه یا د قرارداد نه بر علاوه دوی بیرنګې د دې اوبو نه استفاده کوله او تیر کال هم کله چې د هلمند اوبو مسله رامنځته شو دوه کاله مخکې د ایران پخوانی جمهور رئیس که ستاسو په یاد دی دی راغی او په سیمه کې او حتی افغانستان ته اختارم ورکړو طالبانو ته. خو په هر صورت سره ایران دا کوشش کوي چې د افغانستان په اوبو کې خپله برخه خوندي وساتي، لیکن افغانستان خو د پاچا په وخت کې دوی سره کوم قرارداد چې کړی په هغه باندې تر اوسه پورې پایبند دی، او یو مقدار نور اوبه هم ایران ته دوی د حسن نیت له مخې ورخوشي کړي دي. نور د پاشدان د بند تاکله ایرانیان اوس تشویش څرګند کړی او کوشش دا کوي چې په هر طریقه کېږي افغاني لوري باندې دوی فشار وارد کړي، چې یو خو د دې بند کار درېږي، بل دا چې ایران وښیي چې ایران خپله وچکالي سره مخ ده، ایران اوبو ته ډېر ضرورت لري، نو او د ایران د اوبو منابع په افغانستان کې د دوی په دغه وسیله کوشش کوي چې طالبان حکومت تر فشار لاندې راولي او ځان ته ډېره برخه د اوبو.
مننه اکبر صاحب، مننه. په همدې برخه کې شیرزه صاحب قصاصو نظر واخلم. ایران په 2023 کال کې لکه مخکې چې مې اشاره ورته وکړه روابط تګ راتګ د طالبانو له حکومت سره زیات وو، لیکن د اوبو د حقابې مسله هم د کال په ترڅ کې غلې پرې شوې وه، په وروستیو کې راپورته کړه. او د راپورونو له مخې تر اویا ډېر افغانان ایران په خپله خاوره کې سش کاله اعدام کړي دي. دا روابط تاسو ته څرنګه ښکاري؟
شبا صاحب، زه فکر کوم چې طالبان او ایران روابط د بې اعتمادۍ روابط ده. ایران غواړي د بدجهي د لارې نه طالبان خپل ځان سره وساتي. ډېر پس د ایران په سیاسونو په منځ کې، حکومت په منځ کې، حتی استخباراتو په منځ کې ډېر اعتماد نه کوي په طالبانو باندې. او سربېره په دې ایران کله فکر کوي چې مونږ ډېر حاکمیت لرو په طالبانو، یو ډلې یو څه قومندانان چې ډېر نږدې ده ته ایران سره، لکه ما دغه فاضل مظلوم د وزارت دفاع لومړی مرستیال چې ده او نور څه یو څه قومندانان ده چې ایران سره ډېر نږدې ده. دوی فکر کوي چې مونږ کولی شو یا ډېر اعتماد کوو یا طالبان زموږ په خوله کوي، او بیا چې ګوري چې طالبان د دوی په زړه نزي مخکې نزي یو څه مخالفت کی، بیا ایران ویره کی. وی ایران کدواله پا مسئله ده، کدوبو پا مسئله ده، کده ها ده سیاسی و استخباراتی ده مسئله یو ویره لری او گوالی چی یو شکل باج ورکی طالبان.
طالبان
ده وزارت دفاع به تیل هر ست ایران ورکی، او ایران دیر احتیاط کی طالبان سا دیر اعتماد نشی کلوی نشی نکوی طالبان بانی، او ایران که دا ویره مشته چا لوی قدرتونه همدغه طالبان د دوی په خلاف استعمالي، بیا کله دوی باندې نسید وبو مسله او عقبه مسله سومه د مخکې مولید را چې د ایران چارواکي وایي چې د عقبه مسله حل شو د محترمان سره، بیا ګوري چې یو
بیا راپورته شي
بیا عقبه وچتی یو د بې اعتمادۍ فضا ایران او طالبان
مننه مننه. غرانه صاحب، تاسو ته د ایران او د طالبان روابط په 2023 کال کې څرنګه ښکاري؟
ویلی د طالبانو د ایران روابط نه تنها د طالبانو سره، ایران د هیڅ افغانستان کې د هیڅ یو مقتدر حکومت سره نه غواړي چې اړیکې ولري. هغوی همدغسې کوشش کوي چې هغسې اشخاص و افراد ولري چې دوی په فرمان اوسي، او خصوصا د دوی د اوبو په ارتباط باندې، نه تنها د اوبو په ارتباط باندې، حتی بعضې نورو مسایلو باندې هم دوی اختلافات پیدا کوي. نو ایران چال وهی، ایران صادق نه دی افغانستان سره، نه تنها طالب سره، چې هر هیواد را اشتا سوسولی ده چې کله چې اشرف غنی هلته لاړ هغه ته ایران ته، هلته هم همدا موضوع یاده کړه، مګر کله چې اشرف غنی ویل چې بلکې اوبه درته درکوو، ولې په نړیوالو استانداردونو باندې، هم رئیس جمهور هم مشر مذهبي مشر میخه ایران پاتې شلو، په دې خاطر باندې د هغه جمهوریت د منځوړلو لپاره هم دوی تلاش وکړه، هم پاکستان تلاش وکړه، هم د تاجکستان تلاش په دې وکړه چې دوی یو هم نه غواړي چې افغانستان کې په پخو ولاړ یو غښتلی دولت د خلکو د خوښې دولت وبوسي، ځکه دوی یو مملکت هم نه غواړي چې د افغانستان د خپلو اوبو نه استفاده وکړي، د خپلو زیرمو نه استفاده وکړي. په همدې خاطر باندې دوی قصدن غواړي چې په افغانستان کې بې امنی راولي، په افغانستان کې مناسبات خپل منځو کې سره خراب شي.
نه تنها ایران، پاکستان هم تاسو وګورئ، پاکستان عین لکه چې میلمنو وویل مستقیما وزغواړي د طالبان ناهیلي شوي دي، او دغه د استخباراتو مشر مستقیما د تاجکستان سره منځنۍ آسیا سره هغه کوم شنه چراغونه چې جوړ شوي وو هغه همدغه دغه لیدو کاتو بېرته له منځه ویوړل، بېرته دوی ته وښودل چې موږ مستقیما تاسو سره په تماس کې اوسو. اوس تاسو وګورئ همدغه لیدو کاتو په نتیجه کې د واخان موضوع ګرمه شوله، که خدای مکړه دا د واخان موضوع ترسره شي دا نو تقریبا آخرین میخ ده چې د طالبانو په تابوت به وهل کیږي. نو دې خبرو ته طالبان متوجه نه دي، ځکه چې طالبانو په منځ کې یو سیاسي خلک نشته دي، هغوی دغه نزاکتونو ته دغه ډیپلوماسیو ته توجه نشي کولای.
مننه خرادای صاحب، تاسو د واخان مسلې ته اشاره وکړه، په دې برخه کې به د خټک صاحب نظر واخلم. خټک صاحب، د واخان مسله پاکستان په غیر مستقیم ډول یاد کړه، البته ازادي راډیو سیر له کوم کتونکو سره خبرې کړې دي، هغه وایي چې په دې وخت کې اصلا واخان ته سفر ډیر سخت دی او ډیر ګران هم ده، او بل لور ته بیا چې دا موضوع یو څه بیرته وسیړل شو او یو څه بیرته سړه شوه، تازه د پاکستان پلاوی ویلې دي چې کابل ته مو د سفر په ترڅ کې له طالبانو سره خبرې وکړې او هغوی پیشنهاد کړی دی چې موږ ته شپږ څلوېښت کې پنځه څلوېښت میلیونه ډالر راکړي چې د ټي ټي پي له دې سرحدي سیمو لرې کړو. دا څه لوبه ده او کنه سیاست دی؟ خټک سر
ډېره مننه ټولو کې. اول خو به راشو د واخان مسلې ته. ګوره خبره دا ده چې دې کې شک نشته چې واخان چې کوم ستراتیژیکي ارزښت لري، اهمیت لري، هغه ډېر مهم دی، او نه صرف د پاکستان بلکې د هند هم په دې باندې نظر دی، ځکه چې هند غواړي چې راسن چې دی نو د وسطي ایشیا سره خپل سرحد وغځي، او په دغه کوم پاکستان هغه سیمې چې د واخان سره تړلې دي هغه سیمې هغه دي چې په هغه باندې هند هم دا دغه لري داول لري چې دا د هغه سیمې دي، دا د تیر کشمیر سره ده، پخوانی کشمیر چې په کوم باندې چې پاکستان او د ان میس کې شخړه روانه ده، نو دغه ګلګت بلتستان د کشمیر سره ده، او دا غي حیثیت هم عمر ده لکه متنازع دي چې هند او پاکستان په دواړه داول لري، نو هند هم دا کوشش لري یا پلان لري یا دا غي چې کومه د غورو پالیسی بیانې غورو نو پای کې چټه نه چټه دا یو خواهش موجود ده چې واخان دا ګلګت بلتستان باندې حمله او خپل سرحد چیرې نو دغه ته راغلي. دغه خبره چې پاکستان ولې دا خبره روچته کا، پاکستان څنګه دا خبره روچته کا چې پاکستان کې دنه هم کېدې شي د ځنې خلکو د خیال وی پالیسی سازو کې او خاص کر د اعلانو کې چې کړه کا غي دا واخان پټي باندې دغه کا قبضه جوړ شو، نو دای براسن د وسطي ایشیا سره دغه شي او متصل شي، ځکه چې اوس د 1992 راځي پاکستان دا وړي چې د وسطي ایشیا ملکونو سره تجارتی او دغه مضبوطی کی ولې د افغانستان وضع چې اجازه نه ورکي، نو یو خدای خبره. دویمه خبره دا ده چې دا اوس چې د پاکستان او د تاجکستان مېز کې چې دا کوم نوی راشه درس شروع شوی دی، یا د افغانستان وضع حواله سره چې دا غي کوم نوی پلانونه او نوی چې دینو پروژې چې دینو په نظر کېږي، هغه کې به دا واخان د اهمیت وی چې دا څومره اکمالات او دا څومره دا دغه چې کېږي دا به ټول د دې سیمو د لارې کېږي، د بدخشان د لارې به کېږي، یا دا هغه سیمو د لارې به کېږي چې هغه د پاکستان او افغانستان د تاجکستان سره تړلې سیمې دي، نو په دې وجه باندې چرته نه چرته د منطقې چې کوم قوتونه دي چې پاکستان افغانستان کې نوې لوبې بسکې سیاسي بسکې شي کول غواړي، ستراتیژیکي بسکې شي کول غواړي، نو هغه دپاره به واخان چې دی نو یو اهمیت وي، یو ارزښت وي.
مننه. البته که چیرته وکتل شي، خټک صاحب، د تاجکستان او د پاکستان د روابطو په برخه کې په 2014 کال کې د تاجکستان یو پلاوی له افغان طالبانو او له چینایانو سره په دې باندې خبرې کړې وې چې چین د تاجکستان له لارې افغانستان ته ترانزیت لارې پرانیزي او په دې باندې خبرې وشي. بل لورته د افغانستان او د تاجکستان ترمن په سرحد کې د بدخشان د ولایت په سیمو کې هلته ځینې ملکی خلک د سوداګری کوي، د طالبانو په اول کال کې دا ځینې بند ول، دا واړه واړه بازارونه دي چې د سیمې خلک ډیره ګټه ترې کوي. په دوم کال کې ځینې بازارونه پرانستل شول، بیا بیرته بند شول، لیکن په 2014 کال کې دا پرانستل تر دې اخره پورې. البته دی هوا په وخت کې چې بنشوی بیل خبره ده او بل لور ته چې کچرته وکتل شي د تاجکستان جنو پلاویو د کاسازر پروژې په ارتباط هم د سشین څراغ ور کړی دی د غاړخته کې بیا څوک چیرته وګوري په ورته وخت کې تاجکستان غواړي چې له طالبانو سره یو ډول روابط ولري کدا غواړي نو آیا تاجکستان په پاکستان باور کولی شي چې غته لاس ورکړي او په افغانستان کې امنیتي وضعیت ګډوډ کړي
ګورې دې کې به مهم رول چې وي هغه د چین وي چین به ځکه چې چین غواړي چې تاسو قتل دې تیرو څو ورځو کې چین غوښتل چې د پاکستان او د طالبانو مېز کې چې دی نو روغ جاړې وکړي او دی مېز کې چې دی نو دغه وکړي تعلقات ښه کړي دغه رنګ چین به نه غواړي چې هغه دې چې دی نو د واخان دا کوم موجوده حیثیت چې دی کې څه تغیر راشي ځکه چې دې کې تغیر راځي نو بیا دې په نتیجه کې چې دی نو یو عمومي اړې ګړې راځي په ټوله منطقه کې یو څه یو نوي نیابتي جنگونه شروع کیږي ځکه چې کفرز وکات په واخان کې یا د تاجکستان د لوري یا د پاکستان د لوري کوم خوځښ کیږي یا ځنې سیمې نیول کیږي یا پورا البته مهم نقطه په قبضه کې کوشش کیږي نو دا په منطقه کې او په دنیا کې یو نوی چې دنو د طاقتونو یو توازن چې کوم موجود دی دا به خراب شي په منطقه کې یو نوی توازن دا توازن به ګډوډ شي او د توازن په نتیجه کې به نوی اړې ګړې او نیابتي جګړې او مسایل شروع شي
مننه خټک
صاحب په کال چین باندې غواړي چې
مننه چین بم نه غوړی او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه هند هم نه غوړی ځکه چې هند خو همدا خبره تکرار کوي چې د هند سرحد له افغانستان سره لګیدلې ده یعنی د ګلګت بلتستان خبره کوي لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه را به شو د خبرونه په روسیو کې د 2015 کال په برخه کې بلنډې پښتنې وکم اتمر صاحب څاټ کال کوي له سیاسي نظامی په لاره چې 2015 کال په د افغانانو لپاره څرنګوي
کاری خوب متاسفانه چه خبر نیه زکر تصفیه چه پا امریکا که نوی ولس مشر هم دا چار سنبالوی او دیدی دی خوی عادت ندست احکاری چه دای با پناره که یو سلسلا بحرانون تا با دی پای تکه که دی او یو سلسلا تغییرات تا دا پیش بینده گرچه زبده باورم چه امریکا افغانستان ته زیاتی نه راځي یا سرتیری نه لیکي لیکن کیدای شي چې د افغانستان قضیه دوی ملګرو ملتونو ته وسپاري او چور امریکا د افغانستان د مسایلو نه ووځي او د دې امکان شته دی چې ملګرو ملتونه دغه مسؤلیت واخلي په افغانستان کې یو خلصلا په افغانستان کې یو د خبرو اترو زمینه مساعده
مننه غرنۍ صاحب تاسو څه پیشګوئی کوي سه 2015 کال بل امنیتي سیاسي پلو افغانانو ته څرنګوي
نور هم خطرناک وي ځکه چې تاسو په اوریدلی وي امریکای دولت اعلان وکړ چې موږ کله چې پیسې طالبانو ته ورکو د طالبانو د پیسو په مقابل کې کار وکړو نو سدا او تاسو پر معلومه نه ده چې طالبان په دغه سي امنیتی سیاسي بد حالت او خصوصا لکه چې دوستانو مرته اشاره وکړه روسیه سره منځنی اسیا سره ایران سره د تعامل په درشل کې دوی به څنګه وشي کولای چې د امریکای اوښتونو ته سره هم ځواب ورکړي او کچیر ځواب ورنکي امریکا به سره سره برخورد کوي لکه چې دوستانو اشاره وکړه راتلک ممکنه نه ده دلته ویل شوي چې تر اوسه پورې 15 میلیارد ډالر مفت پیسې تللی دي ولې موږ ګټه نه ده کړې اوس موږ غواړو چې ګټه وکړو امریکا اوس یو د میلیاردرانو په لاس کې دی هغه یو روپۍ
البته د ارقام په برخه کې خو لازم د نخیص خبرې کیږي تر اوسه پورې ډېر دقیق ارقام نه دي خبره شوې شیرزه صاحب تاسو نظر کا واخلم څه پیشګوئی کوي 2015 کال به د افغانانو لپاره له سیاسي پلوه څرنګوي
زه فکر کوم چې ښه کال بنې په همدې چې امریکا چې دا خبره کړې ده چې مونږ په دومره خرچه وکړه دومره مصرف وکړه اوس حساب اخلو مونږ کار غواړو زه فکر کوم په دغه 2015 کال کې داعش چې دوی په دغه درې نیم کال کې داعش دوی اکله دغه یو ویشت تترګرې ډلې چې په افغانستان دوی وروزوله او دوی تخفیه کړه دوی ته تعلیمات ورکړه اوس په دغه
افغانستان پاکستان څرنګه وی په 2015 کال کې په لاندو
2015 کې به نو روم سیاسي او فوجي چې دغه فعالیتونه زیات شي او ما ته نخ کړی دا په دوه د خرابېدو طرف ته روانه.
مننه خټک صاحب، اتمر صاحب او غرنۍ صاحب او شیرزای صاحب، له تاسو مننه کوم. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل.